semana. السلام علیکم استلی مشای مشال ریډیو ته واګی وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په د اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منورشانه کې هله او پیرځاونه ومنې په دې خبرونه کې بعد نیټو د رصد لارو جاپان کې د افغانستان لپاره د مرستو په لړ کې د غونډې او قبایلی سیمو حال واوري خو راځي چې د هر سنه وړاندې د مجید بابر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
چمن کې ولاړې درې کنټینرې افغانستان ته له هغې وروسته واوړې دي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینرو په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې. د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علي خان وایي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په سرخه ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې به دغه هیواد ګډون کوي. د ناروې حکومت د خیبر پښتونخوا د ولس سره د مرستو لپاره د $3 میلیون ورکولو اعلان کړی دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په چمن کې ولاړې درې کنټینرې افغانستان ته له هغې وروسته واوړې دي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینرو په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې او اوس یې بیرته د خلاصېدو اعلان وکړ. بلخوا د پاکستان د کراچۍ د پورټ قاسم څخه د سامان وړونکو ګاډو د ډکولو کار پیل شوی دی او خوشا څلوېښت لارې بار شوې دي. د آل پاکستان ټینکر اسوسیشن چارواکي وایي دغه لارې به نن د تورخم او چمن په لور حرکت شروع کوي او له همدې لارې به افغانستان ته ځي. په کابل کې د ناټو او ایساف ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال ګاونټر کټس د لارو د پرانستو د دې فیصلې هرکلی وکړ او زیاته کړه.
We very much welcome the reopening of the Pakistani
crown. اسلام آباد دغه لارې تیر کال په نومبر کې هغه وخت وتړلې کله چې په سلاله چک پوسټ د ناټو په هوایي بمباری کې سلیریش پاکستانی سرتیری ووژل شول. اسلام آباد د دغه لارو واپس به حالول د امریکا د بخښنې سره مشروط ګرځولی وو. د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علي خان ویلي دي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په سرخه ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې به دغه هیواد ګډون کوي. هغه وویل چې په دغه کانفرنس کې به د پاکستان نمائندګي وزیر خارجه میرمن هینا رباني کر کوي. د دې نه مخکې د افغانستان په اړه شوې د بون په غونډه کې پاکستان د ناټو په هوایي بمباری کې د خپلو سلیریش پوځیانو د وژنې نه پس ګډون نه و کړی. د ناروې حکومت د خیبر پښتونخوا د ولس سره د مرستو لپاره د $3 میلیون ورکولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې دغه هیواد د سفارت نه خپره شوې اعلامیې زیاتوي چې په روان کال کې به دغه هیواد په انساني بنیادونو پاکستان سره د څه د پاسه $200 میلیون مرستې کوي. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې دوه ناسرګند وسلوالو د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وژل شوي کمانډر نیک محمد کشر ورور ولی محمد سره د یو بل کس په ډزو وژلی دی. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د یادې شوې سیمې په اعظم ورسک کې رامنځته شوې ده. ځایي خلکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې ولی محمد سره د یو خپل ملګري په یاده شوې سیمه کې د مڼو په یو باغ کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو د ویرې د شپې اوده وو چې وژل شو. حال د ولی محمد د وجنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستی چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخته تیر ساسکي یا ویکسین ورکړل شوی دی. د ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی زرداری په دې اړه راپور غوښتی او متعلقه انتظامي چارواکو ته یې د دې غیر ذمهوارانه کار په لړ کې د ککړو کسانو خلاف سخت ګامونه د اخیستو حکم ورکړی دی. د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي زرداری ټولو متعلقه چارواکو ته حکم ورکړی
کړی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي په مقصد جوړ کمپاینونو کې داسې قسمه بې احتیاطي په هیڅ ډول ونه زغمي. ولسمشر دا مرحوم کړی چې په لرې پرتو سیمو کې دی په وخت د دغې ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ورسوي او دا چې د دې مکمل ریکارډ دی په صوبایي او ضلعي سطح وساتل شي. د عراق پولیس وایي د شروع پورس په جنوبي خر زبیده کې په یو بازار کې موټری به میچاودنې اته کسان وجلې دي او د شلو زیاتې جوبل کړې دي. دغه چاودنه د عراق په بیلابیلو برخو کې د چاودنو د لړۍ یوې ورځ وروسته مخې ته راغلی چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي وو او تقریبا سل پکې ټپیان وو. د 2016 او 2020 کال ترمنځ چې په عراق کې تشدد زیات وو د هغې په پرتله اوس په دغه هیواد کې تشدد تر ډېره حده کم شوی، خو بیا هم په هیواد کې دغه شان بریدونه دوام لري. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوخ راسموسن وایي روس او ناټو تر اوسه خپل منځني اختلافات نه دي لرې کړي، ځکه چې دواړه خواوې کېدای شي اوس هم د سړې جګړې فکر نیولې وي. په لندن کې یوې سیډنی د ادارې چیټم هاوس کې د وینا پر مهال نوموړي د شروع په ورځ ویلي کېدای شي دواړه اړخونو ته اوس هم زوړ سوچ دوام لري. د ناټو مشر یو وار بیا په روس ټینګار وکړ چې د دفاعي میزایلي نظام مخالفت ته له لاسه ورکړي یا د ائتلافي پروژه به په ترکیه او مشرقي اروپا کې د میزایل ضد نظام د نو سب کولو سره تړلې ده. نو موري جهته کړه ناټو د روس دښمن نه ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شروع په ورځ په سپینه واړه کې هغه مهال د امریکا د پوځ لخوا ځان د وقف کولو هرکلی وکړ چې کورنۍ د ازادۍ د ورځې لمانځلو لپاره راغونډې شوې وې. اوباما په وایټ هاوس کې د ورتو تیکو د میلمستیا او د آتشبازۍ د مظاهرې قرب توپ وکړ او د خلکو تبعی لوړول غوښتله چې هوایي طوفان له وجې ډیرو امریکایي ریاستونو تقریبونه ودرولي وو. د یو میلیون نه زیات خلک د 15 ورځو لپاره د بجلۍ نه محرومه شوي وو کله چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سخت طوفان راغلی وو. اور اس خبر دا چې د مصر سرکاري خبري ایجنسی وايي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد خپل د مصر همسیال محمد مرسی ته د شروع په ورځ د کامیابی مبارکي ورکولو لپاره ټلیفون کړی دی. د مشال د خبرونو پای
د امنیتي چار
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې به دغه څه واوري. پاکستان ویلی د نیټو د رسد لپاره لارې خلاصولې د هیواد په ګټه دي. هلته افغانستان ته د پاکستان د لارې د نیټو د رسد سلسله شروع شوه او په کراچۍ کې هم د سامانونو د ډکولو کار روان دی.
او بیګا ته سلوختو پورې تش لارې ګاډي لګلې او هغه هلته فورت قاسم کې لوټ کړې دي ډکړې دي.
په قامی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشاګو هروای وسلوال قبایلی سیمو کې د خپل مرزي اسلام غواړي او په هغه وجنې کوي.
دا خزی چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لرګو پراړي چې استعمالولو خبره یې یا د خزو سره زیاتي خبره په یوه باندې خو د دې فتوی را نه لیلي.
په جاپان کې د افغانستان سره د مرستو لپاره غونډه کیږي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه مسعود وايي هیواد یې د کال د 15 بلیون امداد غوښتنه کوي.
5 میلیارد درخواست میکنند تا سالانه برشان داده شود.
دا او نور یو شمیر ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته وګی. دا خبرونه د سحر نه بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. پاکستان ویلی نیټو لپاره د سپلای لارې پرانستلو فیصله یې د هیواد په مفاد کې کړی ده. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم علی خان نن په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته کړی ده. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې ریپورت کې راکوي.
په خارجه دفتر کې هفتوار خبری غونډې ته وینا کې د خارجه دفتر ترجمان معظم علی خان وینا وا چې پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات په ډیر ښه انداز کې شوې دي او د امریکای د کانګرس د منځوري ورستو پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې د پیسو ملاوېدو توقع ده. نو موري اول چې امریکای په واضح توګه په سلاله پیخه د پاکستان نه معافي غوښتې ده. موږ څه خبر پانه نه و جاری کړي، خو پاکستان کې د امریکای سفارتخانه د میرمن هیلری کلینټن او شاهین ربانی کر ترمنځ د خبرو اترو خبر پانه جاری کړی و او په خبر پانه کې په واضح توګه د امریکای لخوا معافی غوښته شوې و. کله چې د معظم علی خان نه پوښتنه وکړې شو چې ناتو سپلای خلاصولو د امریکای مطالبه پوره کیدو وروسته د پاکستان لخوا د امریکای نه شوې مطالبه تر کوم حد پوره کړې شوې دي، نو په جواب کې نوموړي وویل دې خبرو اترو ته په وسیع پیمانه کتل پکار دي. په پیښې معافی غوښتل د پاکستان مطالبه وه کومه چې هغوی پوره کړه. دې نه علاوه امریکای موږ ته باور راکړی دی چې راتلونکي کې به د سلاله په شان پیښې دوباره نه کیږي. د ډرون حملو ودرولو په حقله پاکستان اوس هم په خپله مطالبه کلک ولاړ دی او د کابینې دفاعي کمیټې هم ویلي دي چې دا حملې د پاکستان د خود مختاری خلاف دي. د افغانستان په حقله د جاپان په ټوکیو ښار کې کیدونکي کانفرنس په حقله د معظم علي خان وینا وه. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حقله کیدونکي کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر کوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. د نه علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. معظم علی خان ویل چې هند لخوا لګول شوی الزامات چې د پاکستان حکومت یو اداره په ترهګرۍ کې ککړه ده په سختۍ سره ردوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ناتو د رسد لپاره سامان چې د کراچۍ د پورت قاسم په لار راوړل کیږي او د هغه ځای نه بیا په ټرکونو کې بار کیږي د چمن او تورخم لپاره روانيږي، دغه سلسله په کراچۍ کې شروع شوې ده. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال د ترانسپورټرانو د اتحادیې د مشر او ځنې نور ډرایورانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
د آل پاکستان ټینکر اسوسییشن چارواکی وای نږدې اتم میاشتو له بندې زروستو ورته حکومت د نیټو د پاره د مالونو وړلو رسمي اجازه ورکړې ده او د دوی په لسګونو لارې د کراچۍ له پورت قاسم څخه لوټ شوی یا بار شوی دي. د یاد شوی اتحاد ویان اصرار شینواری په دې حق له مشال رډیو ته وویل
او بیګا ته سلوختو پورې تش لارې ګاډي لګلې او هغه هلته پورت قاسم کې لوټ کړی دي، ډکړی دي، نو هغوی کېدای شي چې نن خرچه مرچه ورته میلاو شي او هغه نن روان شي.
نوموړي زیاته کړه چې آیل ټینکرې یا د تیلو وړلو ګاډي هم تیار ولاړ دي، خو د هغو د ډکولو کار لا هم نه دی شروع شوی. دا چې د تیل وړونکو ګاډو د ځنډېدو وجه څه ده په اړه یې اصرار شینواری وایي
د تیلو خو خاره خبره ده چې په دې کې پیسو او پر کلیئر کېدو کې دوه ورځې لګي. که اوس مونږه ولادستي پیسې ورکړو چې مونږ له تیل پکار دي په پاکستان څه چې په کراچۍ کې پکار دي، نو په دې کې پروسیجر کې دوه ورځې لګي. هغوی ډراپ هغوی بینکنګ طریقې او بیا هغه یوه ورځ کې دستخط ته پاتې سهار یا بیا کلیئر کوي، بیا بله ورځ لوډ کوي. لوډنګ کې هم یوه ورځ لګي، نو تیلو مسله ده. داسې
د آل پاکستان ټینکر اسوسییشن مرستیال مشر انور مسعود بیا وایي د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی د خوندیتوب په مخه کوټلي ګامونه پورته کړي. د هغه په خبره نن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د ترانسپورټرانو، ټیکدارانو او د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو ترمنځ یو غونډه هم رابلل شوې ده چې په دغه غونډه کې به ترانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو غور کولی شي.
شروع نه همدغه خبره ده چې موږ سکوټي مصطفی رام شي رحمان ملک صاحب راغلی دی، هغه هم پته ولګي. مخکې هم د هغوی سره میټینګونه په اسلام آباد کې کړي دي چې زموږ تحفظات دا دی چې د ډرور کلینډر او د ګاډۍ او د دې چې کوم د سونو وال ده چې بلاسټنګ وشي بله وشي چې د دې د انشورنس او د دې دغه موږ ته معلومات ضروری دي چې سکوټي ضروری ده. سکوټي نه علاوه چې کله داسې واقعیا جوړ شي موږ ته د هغې دا معلومات ضروری دي چې موږ ته به میلاویږي څه.
د یادونې وړ ده چې نیټو او حساب ځواکونو ته تیل او نور سامانونه د کراچۍ له بندر څخه د تیرو 12 کلونو راهسې وړل کیږي. په آخري دریو کلونو کې دغه تیل وړونکو او سامان وړونکو گاډو باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا حملې شروع شوې وې چې پکې ګڼ شمېر گاډي سوځول شوي او په سلګونو ډرایورانو او کلینډرانو ته پکې مرګ جوبله اوښتې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ نه چې دغه د نیټو سامان په گاډو کې بار شي نو د چمن او د تورخم چې د افغان پولې پاک افغان پوله باندې دوه مقامات دي په دې باندې دغه سامان افغان ته ځي. د کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د چمن په بارډر باندې د نیټو د رسد درې گاډي افغانستان ته پوري وتی دي. ګورو چې په تورخم پوله سه تیاری نیول شوې دي او د تورخم کسٹم چارواکي او ځایي خلک په دې اړه سوي په دې اړه تفصیل دی ریپورت کې اورو.
د تورخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وای چې دوی ته د ناټو د رصد د ګاډو د کلیر کولو کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی میلاو شوی، خو بیا هم دوی ورته خپل تیاری مکمل کړی دی. دوی وای چې دلته بورته ځای په ځای د کسټم چارواکي او سپایان ولاړ وي، خو د ټریفیک او امنیت چارې به پولیټیکل چارواکي سنبالوي. په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسټم اسیسټنټ کلکټر اسفندیار مشال ریډیو ته وای،
مطلب نن سبا کلم دغه کېدای شي کنه خو چې څنګه ورسې هغه نه پوس بدایا لاو شي. زمونږ نوټیف دغه خو دغه د لپاره تیاری نه چې کوم دي چې مونږ پیر نه د لپاره خپل دغه کې انټرنلی سټاف دغه کو ډیزیګنیټ کو نوټیفای مې کو چیرې د پلانکې انسپکټر وي، پکې پلانکې ډیپټي سپورډنټ وي، پلانکې به سپورډنټ وي، دا به ډیلینګ کوي کنه. او هغه نه علاوه چې څنګه دې مونږ خو پیرم دا ډیل کړی دي ډیر وخت پورې د نیټو سپلایز څنګه مې پیله ډیل کول، هغه غوندې به اوس هم ډیل کوو، خو سټاف مې ورته پیرنه پریپیر کړی دی. هغه نه پس چې څنګه هغه راځي خلک به خپل کار شروع کړي.
دا چې د ورځې به څومره ګاډي په تورخم پوله باندې افغانستان ته اوړي په دې حق له نوموړی زیاتوي.
زمونږ ته داسې صدقه نشته چې لکه روزانه به ته 200 یا 300 کلیر کړي، د دې نه زیات به نه کلیر کړي. دا په فلو باندې ډیپینډ کوي چې اوس فرض کې په یو ورځ کې فار انسټنس 2000 ګاډي رالو کنه، نو خو بهلته هم په خبر نم دي نه پرېږدي. او که خو دلته چې کوم را رسي کنه چې یو ځل راورسي، نو زمونږ پرایورټي دغه چې که اصلي که 200 وي که 300 وي چې بس په پیلا فرصت کې هغه کلیر شي.
د نیټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکي یوې لاجستیک کمپنۍ کارکوونکی عبدالملک د نیټو سپلای د بحالېدو په اړه وایي،
لاره خو به خلاص شي انشاءالله، ګاډي هم روان شي، خو د لارې جنس صورت حال دی. ټولې دنیا ته پاتې لاره کافی خرابه ده، سړکونه خراب دي، کنټینر لاندې غورځېږي، او د دې وجه به ډېر کافی رس جوړ شي. حکومت ته پکار چې اولې سړکونه صحیح کړی وي، د هغې نه پسې دا کارګوره سټارټ کړی وي، ډېره بهتره به وه. په سیکورټي خو ټرانسپورټران هر یو کس سیکورټي غواړي، ځکه چې دا کافی رسکي کار دی. سیکورټي مې راشي انشاءالله هر څه به صحیح شي.
او په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ ایمل خان وای چې د دوی روزګار بور سره خشي.
پاکستان گورنمنٹ دا کولا کړه خو بده کیس مونږه تجارانو ته پرایویټ خلکو ته ډیره فائدہ، ځکه چې افغانستان کې خلکو بیپارانو غنه شو کړل، د سوداګانو نشو کړل، ځکه چې نیټو بحال نه وادل ته لارو ول ډیر تکلیف وو. او چې لارې چې کراچۍ نه درومي دلته په 2 لک او 2.5 لک کرے کړه، چې نیټو بحال شو بیا 15 لک کرا درومي افغانستان لپاره. دوی لپاره پرایویټ خلکو لپاره ډیره خښوه کسٹم کلیرنس کار مو سره کوي، دلته غبم ایکسپورټ امپورټ هم زیات شي سره.
د خیبر سیمې اوسیدونکو ساجد خان وای چې ناټو دغه کاروانونه چې د دوی سیمې نه تیریږي، نو د تیر په سیر به د وسلوالو لخوا یو ځل بیا په نخه کیږي، او بیا به پکې عام خلک هم متاثر کیږي.
دا غو ټارګټ کوي، مخکین ټارګټ شوی دي سره به عام خلک هم ډیر متاثر شي. کوم عوام دي بیا به خلکو کې یاره پیدا شي. زموږ صرف اول حکومت نه دا غوښتنه نه کنه چې په بازار باندې کم از کم دا شای مرا پریزګه چې بازار کې چې کوم عوام دي، کوم خلک دي سودا اصل ته روزي کنه، دا به سره متاثر شي.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناټو ځواکونو په برید کې 40 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو، چې د هغې وروسته پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړو لارې وتړلې، خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو دغه لارې خلاصې کړې دي.
پاکستان کې د دفاعي چارو پارلماني کمیټه یو د هغې نه پاس وفاقي کابینه د نیټو د رصد د لارو خلاصولو فیصله کړې، خو د هیواد ځینې سیاسي پارټۍ د دې مخالفت کوي، او ځینې مذهبي ګوندونو د دې فیصلې خلاف د احتجاج کولو فیصله کړې ده. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان مو په نور حال خبروي.
ناټو ته د تیلو رسد په ځای کولو د اعلان وروستو د هیواد ځینې مذهبي ګوندونو د احتجاج کولو فیصله کړې ده. په دې حقله د دفاع پاکستان کونسل چیرمین مولانا سمیع الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ناټو رسد حکومت بغیر د شرطونو په ځای کړو، نو دا د پارلیمنت او د جمهوریت دواړو سپکاوی شو.
نو په دې سلسله کې موږ تاریخ به چلو سرور یو الحمدلله سبا پاکستان کے
دغه شان پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان لاہور کی پخبری غنڈے کے اویل چې د ناټو د رسد د بحالے فیصلہ د پارلیمان د قرارداد خلاف دا چیرې مسلې بتری مخې ته راشي.
ناټو سپلائی سے
د ناټو سپلائی د بیا بحالے په حق لا تر هغه ویلې دي چې موږ به په دغه غاړو بریدونه کوو، نو د دې به څوک ذمہ واری اخلي؟ که دغه بریدونه شروع شو نو عام ولس به پکې وجل کی. کیږي.
په دې اړه چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ نون دریز اغستو هڅه وکړه، نو هم دغه ګوند مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه وویل
نو زموږ ډېر اهم چې کوم یو مطالبه وو هغه دا و چې د ډرون اټیکس بندول چې دی هغه بالکل واضح ګارنټي پکار ده. دا چونکی هغه سي اونشو چې څنګه قراردادو لہذا موږ دا وو چې حکومت دا شپږ میاشتې اسې ضایع کړي.
بلخوا د حکمران جماعت د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې دا وخت په ملک کې ووټونه رانیزي دي، نو دوی به داسې هلې ځلې کوي.
خیر نه لرم چې د دې نه دوی ته څه پیدا چل شي. دا مغزړې ډرامې دي، دوی کردار بار بار خلکو ته وړاندې شوی دی او تر څو پورې چې د حکومت تعلق دی موږ د دنیا سره تعلقات ساتل غواړو. خو چونکې موږ د امریکې سره په خپله پالیسیانو باندې نظر رسانی کوله، اوس چې موږ هغوی سره کومې معاهدې کړي دي دا به د قوم نه پټې نه وي، دا به د ولس نه پټې نه وي. موږ د دنیا سره د برابرۍ په هویت باندې تعلق ساتل غواړو.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې هغه یقین لري چې د مخالفو ډلو دارنګه احتجاجونه به په ولس څه خاص اثر ونه غورځوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اتوار په ورځ د جاپان په سر ښار ټوکیو کې له افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرنس جوړیږي او افغان حکومت هم د کانفرنس ته خپل پلانونه او وړاندیزونه برابر کړي دي. په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان سره د 15 بلیونه ډالرو مرستو ژمنه کوي، خو په افغان حکومت به یو لړ شرطونه هم دي. په دې اړه نور تفصیل د جان آقا علی کوزی په ریپورت کې اورو.
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنی وکړي. په راپورونو کې ویل شوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنی د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي. خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو، د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو، د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت پړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وای
کانفرنس د دیلی در دروازه‌های ټوکیو را باز کرد و ټوکیو یکی از مغلق‌ترین و خوب‌ترین و مغلق‌ترین کانفرنس هایی است که در زندگی
په حقیقت کې د دیلی کانفرنس د ټوکیو کانفرنس الله خلاص کړ. او د ټوکیو کانفرنس د افغانستان پړه د جوړو شو او خو ولسو کانفرنسونو په ډله کې تر ټولو مهم او پیچلې کانفرنس ګڼل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې بې باوري زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت په شپږشتو برخو کې خپل طرح برابر کړی چې شپارسې منل شوې دي. افغانستان له کانفرنس څخه په کال کې څه د پاسه 15 میلیارد ډالر غوښتي، خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.5 میلیارد ډالر ته راټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو صلاح شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له دریګونو قواو یعنی مقننه، قضایه او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او صلاح شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالي سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزي بانک د اسارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د ټوکیو په کانفرنس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي د ټوکیو په کانفرنس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرسته کیږي، یعنی دا هغه وخت ده چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوی ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړ کړي او دا د راتلونکو دوو جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښې حکومتداري، بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او کننو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
بغیر صورت ما فکر نه کوم کې باز مو آشو هم کاسه خواد باشه.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو کې په مقامی کچه د اختیارات وسپارلو لپاره بلدیاتی نظام مسوده تیار کړی شوی ده. په دې نظام کې به قبایل خپل نمائندگان ټاکي، خو ځینې قبایل وای چې تر څو په دې سیمه کې امن نوی راغلی تر هغه دې سیمه کې یو نظام هم نشي کامیابېدی. د قبایلو لپاره نوی بلدیاتی نظام څه ګټې او تاوانونه لري؟ زموږ همکار ګولیاز مو په دې رپورټ کې پرې خبروي.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې بلدیاتی نظام لپاره مساویده تیار کړی ده. د تیر ګل پاورس د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر په مشرۍ کې یو غونډه کې په قبایلی سیمو کې د لوکل ګورنمنت ریګولیشن په مساویده بحث شوه. د دې نظام تر مخه په قبایلی سیمو کې به میونسپل کونسل جوړیږي چې مشر به چیرمن او مرستیال چیرمن وي. په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي فضل الله مشال ډیو ته د دې مسویده په اړه زیاته کړه.
دا غي تر برابر چیرمن بل به وایس چیرمن او بل به هغه سره سوال لټرونی کمیټي وي. قبایلی سیمو کې په کم هغه ته د تولیات فراهمي د اسناغي یقیني جوړولو لپاره هغه دا کونسلو لپاره لومړی چې کوم دا متویده تیار کړی ده. دا چې کوم متویده دا به بیا د فاټا چې کوم پارلمنټیرین دي، کوم نور پوهان دي، د هغې سره به دا ډسکس کېږي. د هغې نه به تجاویز اخلي چې کوم اوپن کوم سیول سوسایټي ده، د هغې نه به تجاویز اخلي. د هغې نه پس به بیا د یو فاینل ډرافټ جوړوي او هغه به اسلام آباد ته چې کوم لیګل لا ډیویژن دی د وزارت قانون
لدی وړاندې په قبایلی سیمو کې د جنرل پرویز مشرف په وخت کې کونسلران ټاکل شوي وو. دا کونسلران به پولیټیکل ایجنټ ټاکل. کسوم حکومت وایي چې په قبایلی سیمو کې جمهوری اقدارو ته وده ورکول غواړي، خو ځینې قبایل وایي چې تر څو په قبایلی سیمو کې امن نه وي تر هغو پورې بلدیاتي نظام نشي پرمخ تللی. په پیښور کې نادر مومند وایي چې قبایلو ته د دې نظام نه فائدې نه رسیږي.
چې قبایل مشران او ملکان او حضور سسټم هلته برحال شوی نه وي. حضور سسټم طریقه کار لکه څنګه چې په 2003 د هغې نه مخکې هغه سسټم نه وي راغلی. زه فکر نه کوم چې هر قسم نظام دوی راولي هغه هلته د قبایلو په ګټه به پیدا نه وي.
نادر مومن زیاتوي چې بلدیاتي ادارو نمایندګانو سره به اختیار نه وي، نو څنګه ممکنه ده چې د خلکو خدمت وکړي؟ خو په اسلام آباد کې د قبایلي چارو یو کارپو آرش خان وایي په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی ادارو قیام ډیر ضروری دی. د ګام سره به د قبایلی سیمو خلکو ته په مقامی کچه نمائندگی میلاو شي او خپل آواز به پورته کول شي. د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه نظام د مشرف په وخت کې هم موجود وو، نو ولې بیا ناکامه شو؟ آرش خان وای
د هغې وجه دا نه وه چې په دې نظام کې څه خرابي ده، بلکې د هغې وجه دا وه چې دا نظام چې دی دا نظام کامیابه کېدو ته پرېښی شوی نو، ځکه چې په هغې کې د نور داسې ادارې وې چې د هغې خپل ورکې مفادات وو او هغې هغه مقامي سطح باندې چې کوم د سیاسي نمایندګان وو دی یې په خپل د فیصلې کولو په هغه چې کوم یو پروسس و نو هغې کې دی ځان سره نه شاملول او واقعي دا چې کوم ادارې دي دی ته څه اختیارات ورکړی شي او دی په هغه فیصلې کولو په نظام کې شریک کړی شي، نو دا به د قبایلي سیمو د خلکو لپاره یو ډېر زیات فایده مند شي.
په بلدیتي نظام کې به منتخب شوي غړي تر څومره حده پورې با اختیار وي؟ د فاټا سیکریټریټ چارواکي فضل الله وای
بدقسمتۍ سره تاسو پته ده چې بعض اوقات زموږ په ملک کې هغه پالیسي چې کوم دي د هغې تسلسل هغه څه اون نه شي. خو زه دا ګڼم چې زموږ موجوده ګورنر ښاغلی بیرسټر مسعود کوسر سهولیات ورکوډ لپاره زما په خیال چې هغه ډېر زیات سنجیده دی. زما په خیال یو بهترین نظام وي ځکه چې د دې مشري هغه چې دی یو جمهوري ګورنر کوي.
کسوم په قبایلي سیمو کې د مقامي حکومتونو نظام د دغو ځایونو د خلکو د ستونزو پر هوارولو کې مهم رول لوبوي، خو کارپوهان او قبایل نظر لري چې لومړی په دې سیمو کې امن پر ځای کړی شي، بیا د سیاسي نظام راوستلو لپاره ټول قبایل په اعتماد کې واخیستل شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپاو کم یو لس بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منٹ د پاسا دو بجو،
د زوانانو غږ
پاتیش منٹ کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلور بجو،
روخانا مستقبل
پپاو کم پینزا بجو.
په کوټه کې امنیتي چارواکي وايي په ژوب کې یو لس بهرني مشکوکا ترهګر نیولی او ورسره په زیات تعداد کې وسله لاسي بمونه مهم دستاویزات هم نیولی دي. په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د امنیتی چارواکو په وینا د ژو په سمبازه پوله یا د یوه ملکي په شمول دولس بهرني مشکوکه اروپا کې له وسلې سره نیولې. د کوټې او ژوب د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه ښولو او ژغ نه خپرولو په شرط مشال ته ویلي. د چهارشنبې په ماښام یې په سمبازه پوسته دا اروپا کې هغه مهال نیولې چې امنیتي سرتیرو ورته د درېدو امر کړی و، خو دې مشکوکه اروپا کو د تښتېدو هڅه وکړه. چارواکي زیاتوي په نیول سویو بهرنیانو کې اووه ترکمن، درې چچن او یو هم د آذربایجان وګړی شامل دی چې د دوی په وینا تعلق یې یا هم له طالبانو یا القاعده سره کیدای سي. یاد چارواکي وایي له نیول سویو مشکوکه ترهګرو سره یا په زیات شمیر کې لاسي بمونه، وسله او مهم اسناد ترلاسه کړي دي. په دې نیول سویو اروپاکو کې یو هم د وزیرستان اوسیدونکی دی چې د چارواکو په وینا همدا بهرنیان یې ژوب سیمې ته راوستل. هلته د یوې بلې امنیتي ادارې چارواکي بیا وایي په دې نیول سویو بهرنیانو کې د څلورو تنو تعلق د ترکستان له اسلامیک مومنټ سره دی چې د دوی په وینا یاده ډله د القاعده تر سیوري لاندې عملیات کوي. د ویلو وړ ده چې د ژوب سمبازه سیمه که یو پلو له افغانستان سره پر پوله پرته ده، نو بلې خواته یا وزیرستان پروت دی چې وخت ناوخته امنیتي ادارې د همدې ډول نیولو ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مازیګر 5:30 بجې دی. مجید بابر را سره سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډې سترې واورو.
په چمن کې ولاړې د ناټو کنټینر یې افغانستان ته له هغې وروسته واوړې دي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینر په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې. د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علي خان وایي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په سرخار ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې به دغه هیواد ګډون کوي. د ناروې حکومت د خیبر پختونخوا د ولس سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په وړاندې کې دوه ناڅرګند وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وجل شوي کمانډر نیک محمد کشر ورور ولی محمد سره د یو بل کس په ډز وجلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستی چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخته تیر څاڅکي یا ویکسین ورکړل شوي دي. عراقی پولیس وایي د شروع په ورځ د جنوبي ښار زبیده کې په یو بازار کې موټری بمې چاودنې 8 کسان وژلي دي. د ناټو سیکرټري جنرال اندري فورات موسین وایي روس او ناټو تر اوسه خپل منځني اختلافات نه دي لرې کړي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورید. او تاسو پام راړو د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی کړی دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم یې مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په ګاډي باورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اخیره د واشنگتن له طرفه هغه ټکی وویل شو کوم چې د سلاله پیښې نه پس د پاکستان او امریکای تعلقات په معمول راوستلو لپاره یو ضرورت جوړ شوی وو او داسې د ناټو فوزیانو تر رسد لپاره لارې پرانستل شو. ادارې وایي چې د امریکای د خارجه وزیر د بیان دا حصہ په خاص توګه د توجه قابل ده چې پکې ویل شوی دي چې دواړه ډلو غلطیانه تسلیم کړي کوم چې د پاکستانی فوزیانو د وجنې وجوه. ادارې مخکې لیکي چې دا خبره د اسلام آباد د موقف نه مختلفه ده چې پکې ویلې شو چې د سلاله په دوه چیک پوسټونو قصدن حمله شوی و. ادارې لیکي چې اصل خبره دا ده چې امریکای د پاکستان د خود مختاري د احترام احساس ورکړی شوی و او امریکا خپل رویه کې نرمي وخیله او پاکستان نه معافي غوښته. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې په ملک کې مختلف فکر لرونکي خلک د نړۍ یو ملک سره هم تعلقات د خرابېدو په حق کې نه دي. امریکا سپر طاقت دی چې ورسره د پاکستان تعلقات د شپې تو کال نه دي. نو دواړه ملکونه د داسې قسم پیښو نه دي ځان چې هغه بیا مخکې د مشکل سبب نه ګرځي او دې سره سره دواړو ملکونو له خپل منځي همانګي هم پکار ده. هم دغه موضوع آج ورسپانې هم راخستې دی او لیکي چې امریکایي د سلاله چیک پوسټ په پیښې معافي غوښته او مخکې لیکي چې د ناټو د سپلای بندیز له وجې نه صرف د پاکستان د امریکې سره بلکې د دنیا یو کم 50 ملکونو سره تعلقات هم متاثر شوي وو چې نړۍ سره تعلقات خرابېدل د پاکستان په مفادو کې نه دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وخت تقاضا ده چې په دې معامله سیاست په ځای د پاکستان د قومي مفاداتو خیال دی وساتل شي او څنګه چې حکومت واضحه کړی ده چې ناټو د سپلای کې خطرناک وسله اوړولو اجازه نه ورکړي نو په دې اصول دی بیا پوره پوره عمل وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان دولت د پاکستان په شمول نورو هیوادونو کې چې کم افغانان میشت دي د اغوی د واپسي لپاره د راهدارین سربیره دوی ته د سرسوري ورکولو فیصله کړې ده او دې لړ کې به ملګري ملتونه د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې په مرسته به 28 جدید کلی یا ټاونونه جوړولی شي. ادارې وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانانو د واپسي لپاره داسې قسمه ګامونه پورته کولی شي. نو باید چې افغانستان کې چې کم د ناټو فوجونه دي اغوی له هم پکار دي چې د امن او کلارۍ لپاره خپل غوره کردار ولوبوي، ځکه چې د دوی د افغانستان د وطن خبرونه را روان دي. نو که دوی وتل او حالات بیا خراب شو نو د امن او د خوشحالۍ لپاره به دا ټول کړي شوي اقدامات بې ځایه لاړ شي. ادارې اخیره کې دا تاکید کوي او لیکي چې ملګري ملتونو له پکار دي چې د لړکې د افغان حکومت په مکمله توګه مرسته وکړي چې افغانان واپس خپل ملک ته ښه په خوشحالۍ ستانه شي او هلته د افغانستان پرمختګ کې خپل ونډه په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو لپاره د لارو د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ راځینامې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ کې د تیرو وو میاشتو هغه کړکیچ ته د پای ټکی کېښودو چې د ترهګرۍ په ضد همکاري او د افغانستان نه د امریکایي پوځونو ستنېدو د مشکلاتو سره مخ کړي وو، ځکه چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو لپاره به د منځنۍ اسیا په لارو په امریکا اضافي یو ارب ډالر خرڅ راتلو. ورځپاڼه لیکي چې دغه راځینامه د پاکستانی چارواکو لخوا دغه احساس هم څرګندوي چې د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په اړه د ناټو د ارادو صحیح اندازه ونه کړه او د دواړو خواوو لخوا یوې نتیجې ته رسیدل دا هم په ډاګه کوي چې دغه تعطل به د دوی وار له مخه خرابې اړیکې یوې مستقلې زهرجنې قضیې ته رسولې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس هم دغه معامله دواړه حکومتونه د ننګونو سره مخ کولی شي. په پاکستان کې د موجوده کمزوري سیویلین حکومتي مشرانو ناقدین وایي اغوی په دې موجوده راځینامه ځان په امریکا خرڅ کړو او په امریکا کې ریپبلیکن ستاد د دې ویلو موقع په لاس ورکړه چې اوباما ډیر په اسانه معافي وغوښته. ورځپاڼه د جنوبي اسیا د چارو د یوې کارپوهې میرمن شرمیلا چودري لخولي لیکي چې د امریکا لخوا د معافی غوښتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ورځپاڼه وایي چې د دې راځینامې له مخه پاکستان په افغانستان کې د ناټو لپاره په مالوډونکو ټرکونو فی ټرک د 5000 ډالرو د هغه محصول غوښتنه ورسته شو چې په دې 1300 تو کې پریټینګار کولو اوس به هم هغه زوړ محصول یعنی 2.5 ډالر فی ټرک اخلي. ورسپانه د یو ناپیژندل شوی لوړ پوړی امریکایي چارواکي لخلي لیکي چې په جواب کې بعد امریکا حکومت د کانګرس نه غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د یو نیم لکوخ کیلو پوځیانو هغه څه د پاسه یو ارب ډالر خرچه دي پاکستان ته ورکړي چې د دې کړکیچ له وجې امریکا ایساري کړي وي. بلخو امریکایي ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې د دوو سیډنیزو ادارو د یو نظر پوښتنې ذکر کوي او وایي چې په افغان جګړه کې برطانیې تردا محل 300 پوځیان هم قرباني کړ او د دغه شخړې پاړه د خپل ولس ملاتړ هم بایلو. په برطانیې کې د یوګو ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې صرف 14% برطانویان په دې نظر دي چې برطانوي پوځ دی په افغانستان کې پاتې شي او 8% وایي چې دغه هیواد دی د افغانستان خپل پوځونه ستانه کړي. خو د دې په مقابله کې بیا په امریکا کې د پی او سیډنیزي ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې په امریکا کې 22% امریکایان په دې نظر دي چې تر کومه په افغانستان کې استحکام نوی راغلی نو امریکایي پوځیانو لا دغه هیواد کې پاتې کېدو په کار دي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې 13 ورځ د یو غیر سرکاري ادارې سره تعلق لرونکي د خیبر ایجنسی فریدا اپریدی نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې ده. د تا په اشاره سره د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جګړې د شروع کېدو وروسته د خزو لپاره نه یوازې د کار امکانات کم شوي بلکې په مختلفو برخو کې کارکونکو خزې د یو شمیر خطرونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره شزینه کارکونکي او فعالین د غیر حکومتي ادارې سویرا کارکونکي فریدا افریدی مرګ د هغو خطرونو په لړ کې د یو مثال په توګه وړاندې کوي چې دا وخت شزینه کارکونکي ورسره مخامخ دي. د امریکا لوري د نړۍ د زړورو شزو جایزه ګټونکي د دیر اوسیدونکو شاد بیگم وای په پښتنه خاوره د تشدد خورسوي اور د شزینه کارکونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
اثرات خو ډېر زیات خراب ځکه دي چې نو خو په ډایرکټ دی دا کوم ځانه چې څه دي د کلم په شکل کې یا د اغوا په شکل کې یو څه شي درم دي یو صورت یې دام دي د دې په وجه باندې بیا ډېر چې نه کوي هغه څه چې په څنګه کا ښاخ یا انجیو چلې یا دا کارونه شروع کړي نو هغه دې کارونه نه غوي من شي یو قسم په فورمه خلک مې کې یا هغه څه خو په وراثت کې کوم دي هغه دې زیات شي
که وقتل سینو لسوات واخلی ترمومندو او بجوړو پوری په واری واری شزینه استادانی نرسانی او د ژوند په نور څنګه کې کارکونکي مرمنی وژل سوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو ډلو په غاړه اخیستي. هم دې ته په اشاره سره په پېښور کې د امن تحریک مشر ادریس کمال وایي په شزو د کار کولو دایره تنګه سوي ده.
لی چې کوم مسله د تکیر هغه دا خاص کر ترګر چې کوم ګروپونه دي هغه کارتا چې کوم کې سره چې په سفید په دیش ویل کې ورګي لکه څنګه سفید لکه وړو ور کوي لکه ټیوبل لګي نو په دې باندې فسنه وي خو چې فرض کوته وتا د خپل حقوق باره کې تعلیم ورکه یا د ایجوکیشن چې سره تعلیمي دغه دی دا وته ورکه یا د صحت باره کې وته تعلیم خبري په خودنه کې نو په دغه باندې ډیر بد ګڼل کېږي او د زنانو ټول چې کوم دغه ډیر زیات اوس سختي جاته لاشي او کارو کې
د پښتنو په سیمو کې وخت نا وخت د شزینه کارکونکو پر ضد فتواوی جاری شوی چې تازه مثال په دینېجدو کې په کوهستان کې د یو مولا لخوا په انجوز کې د کارکونکو شزو پر ضد ورکړل شوی فتوا ده. د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا د پښتنو راپورته کوي چې ولي ملایان له شزو سره د زیاتوب په اړه فتواوی نه جاری کوي.
کله ما واوندري ده چې دا سو کول مولانا پاسېدلی او ویلي چې دا خزه چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لړګو راړي نو هغه خلاص چې دا ولې هغه سره دا زیاتې کیږي او ویلي دا کار اسان شي د دې حوالې سره نه دي شو یا چې دا دومره جنکو سکول ته نه ځي اسلام کې ده چې هر ماشوم تعلیم فرض دی نو هغې باندې څه فتوا رانلله اوبه راړي هغې دپاره خو ټیک دی ځکه چې هغه دی نه کول غواړي کار په خپله سړي خو مسله اله راشي چې کله او ښځه خپل د حق خبره وکړي چې استعمالولو خبره یي یا د ښځو سره زیاتې خبرې په هغې باندې خو د دې فتوې رانللې.
شاد بیگم وایي د ښځو پر ضد ګامونه هغو کوششونو ته تاوان رسولی چې مختلف ادارې د قبایلی سیمو د زنانو د ژوند د ښکولو لپاره کوي.
فریدا مونږ څنګه ته یې هغه په علاقه کې کار کوي د دې خلکو سره تعلق یو چې جنګلو یو سره د بهر نه یو څه دی او هغه سره تعلق په جنګلو نه بیا هم هغه کار هغه څنګه موثر نه کیږي کوم چې د لوکل خلکو موثر ډول شي او د دې څخه شو غوړي د پیر وخت نه تر اوسه پوری زمونږ په قبایلی سیمو کې د اوسه په خپله د پاره د دې څوز هم ته عملی کار نه دی شوی دا غوډی نه دی مثلا موږ غدا چې مخانی تور باندې اول دی نه ته پرته راځي بنا د مخانی حالات په ځمانی او قرضا شي د دې قسم واقعیت راځي په داسې دی دا کوم مطلب چې دا غوډه قتل د خبرې څه نه ده د دې سره هغه د دري سم تدار چې کوم دی نه یې هم کار کوي زه د اوسه پورې په فاټا چې د خوځو په صورتحال کې موږ خاص تر دې نه پوښتنه کړه.
د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا ځینې داسې وړاندیزونه ورکوي چې څنګه د شزینه کارکونکو او عامو مېرمنو ژوند خوندي کېدلی او ښه کېدلی سي.
ګورې اولنۍ خبره چې کومه ډېره ضروري ده موږ لپاره هغه تعلیم تعلیم او تعلیم بیا د تعلیم کې دنه د ښځو حق چې کوم آئین ور کړی دی دریم چې کوم دی نه څه قوانین دي زمونږ چې کوم به سمول غواړي او بیا زما په نظر کې د مذهب استعمال سیاست لپاره دا مولا اوس ختمول په کار دی مذهب په نوم باندې د دې د وجه نه بیا زمونږ نورې مسلې هم راوځي چې مونږ مذهب سیاست او ذاتي فائدو لپاره استعمال کړو.
د شتو د حکومت لپاره کارکونکو سازمانونه وای ک ریاست او ادارې په آئین کې شوزتا ورکړل سوي حکومت ته لومړیتوب ورکړي، نو تر ډیره حده د دوی په مخ کې پروتستونز به کمی سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان خلک وایي چې د بنو پولیس د 1300 ورځو راهیسې د مالونو نه ډک گاډي چې پکې وړه چینی سیمنٹ او تیل شامل دي ودروي، او د گاډو ډرایوران وایي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړي امانی بلکې د مالونو څخه ډک گاډي هم د تاوان سره مخ کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو ادا رپورت واوري.
دا ضلع بنو کینڈ تانے پہ حدود کے پولیسو شمالی وزیرستان تا مال وڑن کی گاڑی چپکے اوڑا چینی سیمنٹ اور ڈیزل پیٹرول شامل دی دا تیرو درے ورزونا ادراولی دی. پولیس وائی چا دغا مالونا شمالی وزیرستان تا نا بلکہ افغانستان تا دا پولیٹیکل ایجنٹ پرمٹ نہ بغیر سمگل کولی شی، نو زکای اوز دا تفتیش دا پارا بن کڑی دی. خولے ڈرائیوران وائی چا دغا مالونا دا پرمٹ دلارے شمالی وزیرستان تا وڑی چا اوس یہ دا سامانونو سخا ڈک گاڑی ولاڑ دی چا نہ یواز د دوی روزانه دیاړی ماتیږي بلکې په سخت مر کې ولاړ لوړ گاډو ته هم توانونه وراوړي. په دې اړه په بنو میرانشاه سړک باندې د کېڼ تانې مخې ته ولاړو گاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي،
زه د لکې مروت یم، د ټرک ډرایور یم. دا څو مروت دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دور مصیبت هغه پولیس څنګه ول لګولې دي. څو معلومات نه پرمټان وایي، دوه نمبر دي، څوک څه وایي څوک څه وایي سړي چې معلومات نه لګي.
زه ډرایور یم د 7001 ولا دوه نمبر وړي دیرینا فرید الله منوم دا جمی ژ روغلی حکومت دراولی دا پتا مشتا نشتا چې د مش دراولی په سفرې خلی دا خبره کوي دونه باندې سرټ په غویونې دی په غویونې او پیسې سرټ دی غویون یې سکلوس کړی دی میجه بان کړی چې مش نه پیسې غوړي مش نه غوړي ته مشتا صفا خبره او پیسې غوړي پیسې ورکی جو خلاص مګو نه یې بم ملاوج نه چای ملاوج نه ماړی ملاوج سره قرمتا نوسی.
کلامو چې په دې اړه د کین تانه یې سي جو رخصار خان نو پختل، نو دوی هوې چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ کا ور سره وینو پرې وای دی چې سو ورځې به واخلي.
دا په بوګر پر مټه باندې دا دا ډیره چې تیمودو ټوټ یګم نه درې می دغه واجه کار چې تیمودو په ځلا تر لوا کا خالي جوړه دای شي د ټیټ نه ځګه په خوته د دریا پات یې می دا ویریفیکیشن کوي چې جو بکاخل عام ویریفیکیشن ته ولر اسلام آباد ته ودې پی نه وي چې تیمودو دا ویریفیکیشن کوي دغه پر مټه چې سو ته ویریفیکیشن وو شي صحیح وکي هغه می به خلاص دي. په کا بوګر سو ته مثال په تور باندې به
دغه ډرایوران وایي چې باید پولیس د دوی د مالونو زر تفتیش پوره کړي چې دوی پر وخت باندې خپل مالونه ځای ته ورسوي او د نورو ورځو ماتېدونه بچ شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منٹ دا پاسا 2 بجو،
دا زوانانو غگ
35 منٹ کم 3 بجو،
اتلان
پپو کم 3 بجو،
پام کوا
پپو کم 4 بجو،
روخانہ مستقبل
پپو کم 15 بجو.
په کورمه جنسه کې د تعلیم په اهمیت یو دستور وشوه. دستور ته د سرکاري افسرانو ترڅنګ په لوی کچا استادانو د سیمې مشرانو او ځوانانو هم پکې ګډون وکړ. دغه دستور ته د پولیټیکل انتظامیه په مرسته د کورم سټوډنټس له طرفه منعقد شوی و او پکې د سیمې په امن باندې د امن په خکېدلو باندې خبرې وشوې. د ځوانانو د رابیدارولو په حواله خبرې وشوې. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
کورم ایجنسی کی د تعلیم په اهمیت یو دستور وشو. په دستور کې د کورم ایجنسی په کچه 1500 نه زیات ځوانانو غډون وکړو. دستورې ته سرکاري وګړو سره په لویه کچه استادان او د سیمې مشران هم راغلي وو. دغه دستور د پولیټیکل انتظامیه په مرسته او د کیسو یعنی کې کورم سټوډنټ یونین له طرفه منعقد شوی و. د صدې خار په جرګهال کې د زیارت پورت تر سره شوی دستور په حق لا د کیسو مرکزی صدر محمد ابيب مشال لډیو ته وویل،
دمو زیاتر نوجوانان تار شوی دی. دمو چې کوم نوې کول دی دا بالکل وی خول مغوړو دی. نوې کول کې ډېر صلاحیتونه موجود دي. دوی چې کوم یوټیلایزیشن دی دمو کول غوړو علاقه کې امن راشي، تعلیم راشي، خل تعلیم اهمیت باندې پوښي دی. وجه دا سیمینار چې کوم دمو ارینج کړو،
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د مختلفو شخړو په وجه تعلیمي نظام ګډوډ شوی دی. په سیمه کې یو خو د تعلیم محکمې تر مخه شپږ شپې د سکولونو د طرحګاری ښکار شوی دی، نو بل خو د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو نورستا اوس هم ځینې علاقو ته استادان د ترهګری خطرې په وجه نشیتلې. په دستورو کې د تعلیم اهمیت په موضوع باندې تقریر کولو نورستا د بایو ټیکنالوژي طالب علم محمد سلیم مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د تعلیم بد صورت حال په وجه په تعلیمي ادارو کې طالب علمانو حاضري هم ډیره کمه وي. نوموړي وویل چې په ځوانانو کې تعلیم حاصلولو جذبه را بیدارولو کې دوی کامیاب شوي دي.
ایجوکیشن لکه تعلیم څه شی دی، اهمیت یې څه دی، او د کورم ایجوکیشن په باره کې مخ حالاتو په باره کې خبرې کوي څنګه ایجوکیشن روان دی او موږ په دې کې امپروومنټ څنګه کولی شو. ایکچولی د موږ کار دا اوس موږ خپل پیغام د خپلو نجارانو ته رسولی دی. که نه
تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه د کورم ایجنسي په 1541 سرکاري او نور غیر سرکاري سکولونو کې دا وخت 100,000 پورې ځوانان تعلیم حاصلوي، خو ځوانان وایي چې په سیمه کې د تعلیم سهولتونو کمی دی. انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر میراجان نه دغه آگاهی پروګرامونو سره په سیمه کې ړنګ شوي سکولونو د بیا جوړولو او نور سہولتونو په اړه وپوښتل، نو په ځواب کې صداسې وویل پسیما کې خلکو تعلیم په اړه د ځوانانو شعور راوي درولو د پولیټیکل انتظامی او کیسیو دغه ګام خبللې دي. خلک وایي چې حکومت د پسیما کې ځوانانو ته تعلیمي ستونزې حل کولو لپاره هم ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
او اوس ورځو افغانستان ته. د زیارت په سهار د پکتیکا ولایت په درې ولسوالیو کې د وجنو نیونو او یو لړ نورو نه امنیو پیښې رامنځته شوي چې تفصیل یې د سیمینار د مشال رادیو خبریال امیر بهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پکتیکا امنیتی مسؤلین وایي چې د پنج شنبې په سهار امنیتي ځواکونو د دې ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی چې په ځان پورې 13 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد تړلي وو او غوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه باندې حمله ترسره کړي، هدف ته تر رسېدو د مخه پېژندل شوی او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی دی. امنیه قمندان دولت زدران وایي چې د وژل شوي کس د بدن له ټوټو څخه داسې ښکاري چې نوموړی د کوم بهرني هېواد تبه دی. اوس سوالو طالبانو تر دا مهاله د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ورځې په سهار د امنیه قمندانۍ پولیس د دې ولایت د سروزی په ولسوالۍ کې د یو لړ بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه طالب جنګیالي ژوندي نیولي دي. امنیه قمندان وایي چې دواړو نیول شوو طالبانو د کشفي موظفینو سره په لومړنیو څېړنو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د نیول شوو کسانو څخه یو یې چې عتیق الله نومیږي په یوه تلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستان څخه پکتیکا ته د دې لپاره راستول شوي وو تر څو د نورو طالبانو سره یو ځای د کورنیو بهرنیو ځواکونو پر ضد په جهاد کې برخه واخلي. سربیره پر دې د پکتیکا امنیه قمندان د طالبانو هغه ادعا چې ګواکنن سهار 10 بجې د دوی وسلوالو کسانو د دې ولایت د ګیان د سرحدي ولسوالۍ د تابوت په سیمه کې د ایتلاف ځواکونو یو چینک ډوله هلیکوپتر ویشتلی او راغورځولی دی او پکې سواره 13 تنه سرتیري یې له منځه وړي دي. کلکه رد کړه د ول په 13 ساعتونو کې دا ډول کومه ناوړه پیښه په پکتیکا کې نه ده رامنځته شوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د برتانیا د پرمختیايي اچارو وزیر خبرداري ورکړې ک نړیواله ټولنه د افغانستان سره په اوږدمهاله ژمنو کې پاتې راغله، نو تر اوسه پورې چې څومره لاستراوړنې شوې هغه به خطر سره مخامخ شي. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف د رپورت مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانیې د پرمختیایي چارو وزیر انډریو میشل له افغانستان سره د نړیوالو د اوږدمهاله ژمنو خبره د دې هیواد د دورځني سفر څخه د راستنېدو وروسته کړې. ډیلی ټلیګراف د انډریو میشل له خولې وایي افغان حکومت د اویا هیوادونو او ادارو په مرستندوی غونډه کې دا ډاډګیرنه غواړي چې د نیټو د واک سپارلو وروسته به دوی په خالي میدان نه پرېښودل کېږي. نوموړی خبرداری ورکړی که نړیوالو افغانستان پرېښودي نو تر اوسه سبې لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ سي. د برتانیې وزیر د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت حواله ورکړه او ویل چې نوموړی په فوجي ډګر کې ماتې نه وخوړه بلکې روسانو هغه ته پیسې ورکول ودرول. نو د انډریو میشل په وینا د ټوکیو په کانفرنس کې باید دا یقیني کړل سي چې له افغانستان سره به هغسې سلوک نه کېږي لکه چې روسانو له ډاکټر نجیب الله سره وکړي. د ده په وینا نړیواله ټولنه باید تر 2018 کال پورې هر کال افغانستان ته تر 4 اربه ډالر کمی پیسې ورنکړي. برتانیې هغه لومړی هیواد دی چې د 2018 پورې هر کال د 1.8 میلیون پونډه ورکولو ژمنه کړې ده. جرمنی او 500 نورو سکندینیوین ملکونو هم د دومره پیسو ژمنه کړې ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
شمالي وزیرستان رزمک کې د امن په نامه جوړ کړی شوې کرکټ ټورنمنت پای ته رسیدلې. په دغه ټورنمنت کې د پاکستان پوز اف سی او د سیمې د عوامو لسګونو ټیمونو برخه اخیستې وه. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان آرمی په مرسته په شمالي وزیرستان رزمک کې د امن په نوم جوړ کړی شوی فقیر اے پی میموریل کرکټ ټورنمنت پای ته ورسېدو چې پکې د پاکستان آرمی اف سی او د عوامو لسګونه ټیمونو برخه واخیسته. فائنل لوبه د خوشحالی او علی خیل شوګی ټیمونو ترمنځ وشوه. شوګی ټیم په اول بیټ کې مقرره شل اورونو کې د اتلوبغړو په سوځېدو سره 223 منډې جوړې کړې چې په جواب کې علی خیل ټیم 168 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دغه شان شوګی ټیم په 35 منډې فائنل لوبه په خپل نام کړه. د لوبې د کتلو لپاره پر ازمکه اسکرو کیمپ کې په زرګونه تماشبین هم را جمع شوي ول. په دې موقع پر ازمکه د پاکستان فوج 212 بریګیډ مشر بریګیډیر علاودین چې د لوبې مشر ملما ټاکلې شوی و په خپل وینا کې وایي
یہ چیز کی عکاسی ہے کہ آپ لوگ اگر موقع ملے اور
دادا دے خبر غمازی کوي چې تاسو تا کا موقع ملاوشي او ډاډ ګرنوي. نو نه صرف دا چې داسې مثبت سرگرمیانو کې به برخه اخلي بلکې امن امان او ورورولې سره اوسېدو باندې به دا ثابته کړي چې کم از کم در ازمک سیمه پورې د امن امان او سکیورټي هیڅ مسله نشته. او زه امید کوم چې تاسو به دغه شان په جوش او جذبه سره د مثبت سرگرمیانو مظاهره کوي. د نوړان دي چې در ازمک خلک واپس دا یخنه په موسم کې واپس نوروسی متولاړ شي. دروزین اپس با هڅه کوو چې دغه شان د لوبو یا بل څه میلا جوړ کړو چې تاسو د پاره د تفریح سم موقع په لاس درکو
تاکي آپ کو موقع مهیا کیا جائے تفریح کا پورا.
په دې موقع درزما کې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر هم لوبغاړو او راغلو تماشبینو ته په خپل تقریر کې وویل چې که څه هم آرمی او پولیټیکل انتظامیه په مرسته دغه ټورنمنت جوړ کړی شوی و خو د عوامو په مرسته په خر ډول په امن امان سره پای ته ورسېدو.
پکې د فوج او د پولیټیکل انتظامیه څه کردار و خو د هغې نه ډېر د خلکو چې کم دی دونه کردار و چې دونه په امن سره او په ترتیب مظاهره وکړله او ډېر بهترین انداز سره ټورنمنت سره بہترین تفریح مقی چیرا پدے حالاتو کے پا وزیرستان کی داس یوم ٹورنامنٹو شو دونوں مخلوق راغلے دے.
د سیمه مشر ملک شمالی خان مشال ریډیو ته وی چې د امن امان د لپاره هر یو ګام پورته کولی شي دوی به یې مرسته کوي.
عوام او ګورنمنټ په میان چې کی ماحول جوړ دا اجازه وینه چې دا د امن ماحول دی. رازماک د امن نشانه دو میش ډیر خوشحالي چې داسې قسم آرمی یا عوام کیل جوړاوي ټورنمنټ جوړاوي دتا هیڅ قسم پرابلم او خطرہ نشتا نه میش مخصوصاوي میش د ټول ته هر کلای خوشامدید وی چې کله داسې پیغام جوړیږي د امن نو دغه د پورو میش کی مادو د خپل سر قربانی هر کوي خدا سي د شي د پورا میش همیشه د پورا تایو.
د فائنل لوبه په اخره کې بریګیډیر علاودین بابر او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر په لوبغاړو کې ټرافیانه او نقد انعامات هم وویشل.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې یو وار بیا مجید بابر ته ورزو چې د خبرونو لنډی ستري واورو.
په چمن کې ولاړې د ناټو کنټینري افغانستان ته له هغې وروسته واورېدې چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینر په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې. د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علي خان ویلي دي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په سرحد ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې به دغه هیواد ګډون کوي. د ناروې حکومت د خیبر پختونخوا د ولس سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې دونه سرګند وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وجل شوی کمانډر نیک محمد کشرور ولی محمد سره د یو بل کس په ډزو وجلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د میډیا د هغه راپور سخت نوټس اخیستی چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره بېمیاده ساسکي یا ویکسین ورکړل شوی دی. عراقي پولیس وایي د شروع په ورځ په جنوبي خار زبیدا کې په یو بازار کې موټری بمې چاودنې 8 کسان وجلی دي. د ناټو سیکرټري جنرال اندس فوخ راسمسن وای روس او ناتو تروسه خپل منځي اختلافات نه دي لري کړی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت د منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو مجید بابر او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.